چې تر څو پورې هغوی پاکې نه وي نو د جسماني تعلق نه
د منع کېدو خبره نه ده. دلته
داسې نه ده چې ګنې ښځه نجس ده. یو ځل حضرت عائشه رضی الله عنها ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې مال جانماز راکا نو هغې وی چې ما ورته وی چې زه خو های زایم. نو ای فرمایل چې ستا هیڅ خو ستا په لاس کې نه دی ځکه چې اکثر د ښځو دا خیال وي چې هغه د هیڅ په ورځو کې داسې شی په لاس کې نه شي نیوي. خو هغه داسې شی ټچ کړي نو څه به وشي؟ نو صرف دا ده چې جسماني تعلق به ورسره هغه وخت نه شي ساتلی چې کله هغه پاکه شي د هغې هیڅ بند شي. فاذا تطهرنا چې کله هغه پاکه شي یعنی چې هغه غسل وکړي. ځینې خلک وایي چې د هغې نه مخکې هم صحیح ده لیکن جمهور علما یعنی زیات علما وایي چې نه د حیض نه پس غسل هم ضروري ده. او ځینې وایي چې که غسل وکړي نو دا مستحب ده ښه خبره ده او که ونه کړي نو غسل خو به هغه هسې هم بیا وروستو کوي. نو خاوند ورسره تعلق ساتلی شي لیکن غسل بهتر دی او افضل دی. او د زیات علما رائے دادا چې هغه خپاک شي او غسل وکړي پاک ساک شي. فتوهن من حيث امركم الله نو راشه هغوی طرف ته کوم زینه چې الله تعالی تاسو له حکم درکړی دی. د دې خبرې څه مطلب دی؟ نو اوس داسې نه ده چې تاسو خپلې مرضۍ کوئ. د کوم ځای تعین چې الله تعالی کړی دی نو د هغې نه راځی. او هغه ځای څه دی؟ د هغې پر روان آیت کې هم پته لګي یعنی پخوا په زمانه کې داسې وو چې د هر طرف نه یعنی خاص څو خبرې وې او دا به په یهودیانو کې عام وې چې کله ښځو سره به د شا د طرف نه تعلق قائم شي نو بیا به بچي بینګې یعنی پیدا شي یعنی سترګې به یې کږې وي. نو د دې خبرې هم دلته ازاله وشوه یعنی دا خبره رد شوه چې من حيث امركم الله چې هغه هر قسم پوزیشن وي نو په هغې کې هېڅ حرج نشته. په مسند احمد کې دي چې یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی او وی فرمایل چې زه خو هلاک شومه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې څه خبره ده. هغه وی چې ما بیګا سورلی الټه کړی وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوله سو جواب ور نکړو. نو هغه وخت دا آیت نازل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کو د مخې نه راشي او کو د شا نه راشي د دې خبرې اختیار ستا سره شته لیکن د هیڅ په حالت کې مه ورځه او د پاخانې د طرف نه مه ورځه. نو دا خبره کلیر شوه صفا شوه چې هغه ځای د کوم ځای نه چې هیڅ راځي صرف هغه ځای جایز دی او د دې نه علاوه جایز نه دي
او نورو طرفونو طرف ته تلل جایز نه دي.
چې داسې یو کار بنده وکړي ځکه چې الله تعالی د دې نه منع کړی دی انسان. یو روایت دی په تیر مزی شریف کې چې کوم انسان د یوې ښځې یا سړي سره دا کار وکړي نو هغو ته به الله تعالی د رحمت په نظر نه ګوري. یعنی د سړو سره د دې کار مطلب دی چې د قوم لوط والا عمل. او که څوک د ښځې سره هم دا کار کوي نو د هغې په باره کې راځي چې دا وړوکې قوم لوط والا کار دی. حالانکه د دې خبرې نسبت لوط علیه السلام طرف ته نه دي کول په کار. دا کار خو د هغو قوم کړی و لیکن دې ته د هغې کار یو وړوکی شکل وویلی شو که څوک د ښځې سره داسې کار وکړي. حضرت ابو درد رضی الله عنه فرمایي چې دا د کافرانو کار دی دا د مسلمانانو طریقه نه ده. کفار خو چې څو کوي نو هغوی ته ازادي ده خو یو مسلمان
نو مسلمانان د هغوی په طریقه باندې یو کار نشي کولی
چې هغوی ته وګوري او د هغوی کارونه شروع کړي ځکه چې مسلمانان ریسټریکټډ دي هغوی منع شوي دي هغوی له الله تعالی حدونه مقرر کړي دي هغوی ته شریعت باونډریز ایښي دي یعنی حدونه په حدونو کې اوسېدل دي هغوی ته هغوی دا حدونه نشي پار کولی دا نشي ماتولی دا نشي کراس کولی لیکن نن مسلمانان نورو ته ګوري او د هغوی په نقش قدم روان دي. نو په دې خبره باندې ځان ښه پوهه کړئ. زموږ اسلام صرف د منځ روژې نوم نه دی هغه د ژوند په هره شعبه کې یعنی په هر فیز کې هر فیز آف لایف کې ستاسو رهنمایي کوي تاسو ته لاره ښیي ګایډنس درکوي چې ستاسو دا حدونه دي او دا به نه کراس کوئ د دې نه به مخکې نه ځئ. یو سړی د دې مسلې تپوس کوو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې تو د کفر په باره کې سوال کوي هغوی چې زه دا کار کولی شم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ته زمانه د کفر په باره کې سوال کوې. یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د ان ناشئتم څه مطلب دی. هغو د دې خبرې نه دا مطلب اخیستی و چې زه د هر ځای نه راتلی شم، او په راروان آیت کې راځي یعنی کو زو هر څه وکړم نو صحیح ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې ډیر ناراض شو او هغو ته یې بد رد وی او ای فرمایل چې
چیکو په
ولاړه وي کو په ناسته وي کو په ملاسته وي، لیکن زه به یو وی. ٹھیک ده، فأتوهن من حيث أمركم الله، نراشي هغوی طرف ته د هغه ځاینا د کوم ځای چې الله تعالی تعین کړی دی، یعنی د کومې چې الله تعالی حکم ورکړی دی. ٹھیک ده، په یو بل حدیث کې راځي په مسند احمد کې چې څوک د یوې حیضه ښځې سره جمع وکړي، یعنی سیکشوال انټرکورس وکړي، او یا په غیر ځای کې وکړي، یعنی د کوم ځای نه چې الله تعالی بنده منع کړی دی په هغه ځای کې وکړي، یا کاهن له نجومي نه لاړ شي او هغه رښتینی وګڼي،
نو هغه د هغه شریعت نه انکار وکړو کوم چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی.
نو ځکه داس وړه خبره نه ده، ځکه چې دا د قوم لوط والو عمل دی، نو دا د ښځې سره کول هم جایز نه دي. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله تعالی محبت کوي د توبه کول والو سره، او د محبت کوي د طهارت کول والو سره. دلته د توبې کول والو نه مطلب دا دی چې کله چا نه دا کار شوی وي او که هغه توبه کړي نو الله تعالی به هغه معاف کړي، او الله سبحانه وتعالی د طهارت ساتل والو سره محبت کوي. دا د یو انسان په طبیعت کې الله تعالی ایښی ده چې د هغو صفایي خوښه ده. داسې یو کار بنده نه خوښوي چې په هغې کې سخاوالی وي. د هیڅ په ورځو کې د یوې ښځې سره دا کار کول دا سخاوالی دی، ګندګي ده، دا ناپاکي ده. نو الله تعالی د داسې خلکو سره محبت کوي چې هغوی د صفایي خیال ساتي او ځان د دې سخاوالي نه ساتي. که یو انسان سوچ وکړي چې دا خو یو دنیاوي کار دی، دا خو یو خواهش دی، حالانکه صحابه کرام رضی الله عنهم چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس کړی و چې کله ښځه او خاوند دا تعلق ساتي نو په دې باندې هم هغوی ته اجر میلاویږي، نو صحابه کرام رضی الله عنهم حیران شو چې دا خو یو دنیاوي شی دی او هغوی خپل ضرورت پوره کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې که څوک په حرام ځای کې دا عمل کوي نو ولې په هغې به هغو ته ګناه نه میلاویږي، یعنی که سړی خپله ښځه پرېږدي او بل خوا لاړ شي په هغې به هغو ته ګناه میلاویږي که نه. نو چې کله هغه د خپلې ښځې سره خپل خواهش پوره کوي نو په دې باندې هغو ته اجر میلاویږي، ثواب هم میلاویږي، ځکه چې هغه په یو حلاله طریقه سره خپل ضرورت پوره کوي، یعنی یو حلال په یو حلال ځای کې خپل ضرورت پوره کوي. نو راځئ د نورازی د هغه طرف نه د کوم ځای نه چې الله تعالی حکم درکړی دی، او ښځو له په دې خبره باندې هم پوهېدل پکار دي چې زما د حیض کومې ورځې دي او څومره ورځې دي، زما د پیریډ سایکل څومره ورځې وي، د چا پنځه ورځې وي، د چا اووه ورځې وي، او د چا اتو وي، د هر چا جدا جدا سایکل وي. نو هغې له پکار دي چې دا یې په ذهن کې وي، که د هغې وینه درې ورځې وي او بیا ودرېږي نو هغه بیا هم راتلی شي، ځکه چې د هغې معمول د شپږو ورځو وو. نو دغه شان پیریډ مخکې هم راتلی شي او وروسته هم کېدی شي، او په دې خبره باندې هم پوهېدل وي چې یو یې استحاضه او یو یې حیض. استحاضه یو بیماری ده، یعنی د یوې ښځې زیات نه زیات ماکسیمم لس ورځې حیض یعنی پیریډ کېدی شي، او که دا وینه د لس ورځو نه سیوا شي نو د دې مطلب دی چې بیا دا بیماری ده، نو بیا به هغه د حیض په احکاماتو باندې نه ځي، په هغې به د حیض حکم نه لګي، هغه به د خپل معمول مطابق منځونه هم کوي، د خاوند سره به تعلق هم ساتي، نو هغه دې بیا خپل ځان پاک وګڼي. لیکن دا به کوي چې د هر مونځ نه مخکې به نوی وضو یعنی اودس کوي. نو د استحاضه او حیض په فرق باندې پوهېدل دي. ځینې ښځې وایي چې زمونږ خو پنځلس ورځې حیض وي، ځینې وایي چې زمونږ خو څوارلس ورځې وي، یعنی دوه هفتې وي. نو داسې نه ده چې اوس به هغه دو دو هفته د مونز نو د هر سونه فارغ وي چې مونز روجه هیڅ نشته پاغه باندې. یو خو ځان ډاکټرې ته خیال پکار دی، ځکه چې دا صحیح شی نه دی چې ستاسو نه دومره وینه ځي، یو تکلیف دی درته. د دې مطلب دی چې ستا په سیستم کې څه فرق دی، یعنی په یوټرس کې بچه دانی کې څه نقص دی، او دا نقص په اووریز هم کې کیدی شي، نو د هغې په وجه داسې کیږي. نو د هغې علاج پکار دی. داسې خبرې اګنور کول نه دي پکار. خپل خاندان والو ته، خپلو خویندو ته هم کتی شئ، خپلې مور ته هم کتی شئ چې د هغې به څومره ورځې پیریډز وي. نو داسې نه ده چې د مور به شپږ ورځې وي او اوس خور ته یې څوارلس او پنځلس ورځې دي. د دې مطلب دی چې د هغې څه مسله ده، نو زیات نه زیات لیمټ لس ورځې دی، او هغه تاسو ته پیژندل دي چې کومه د هیز وینه ده او کومه د استحاضه وینه ده. په دواړو وینو کې به لږ فرق وي. اوس د هیز په حالت کې څه څه منه دي. یو خو دلته خبره وشوه چې سیکشوال انټرکورس په کې منه دی. دغه شان د رمضان روجې دي، هغه بنده نشي نیوی چې هغه به د رمضان روجې نه نیسي. په داسې حالت کې نفلي روجې به هم نه نیسي. دغه شان یو سوال راغلی و
چې که یو بنده د رمضان د روجې کفاره ادا کوي او په دې دوران کې د هغې پیریډز راشي، نو دا به څنګه چلوي، ځکه چې دا روجې خو مسلسل نیول دي هغې ته؟
نو خیر دی، که هیز راشي هغه ورځې به پرېږدی او بیا به روجې نیسی. او د هیز نه د یوې ماشومې پته لګي چې کله د هغې هیز راشي چې هغه بالغه شوه،
یعنی ځوانۍ ته د رسېدو د پیریډ نه پته لګي.
یو جینۍ باندې مونځ هم فرض شي او روژه هم، که هغه د نهو کالو هم وي، که هغه د لسو کالو هم وي. که د چا پیریډز د پنځلسو کالو پورې نه راځي، نو بیا پنځلس کاله عمر ته د بلوغت عمر ویلی شوی دی. که د پنځلسو کالو پورې د هغې پیریډز نه وي، نو پنځلس کاله به د هغې پنځلسو کالو نه پس به په هغې باندې دا هر څو فرض شي. حایزه ښځه اعتکاف نشي کولی، مونځ نشي کولی، طواف نشي کولی. کو حج او عمرې له تلی وي، نو صرف طواف نشي کولی، باقي ټول ارکان پوره کولی شي. د مونځ قضا به نه پوره کوي، لیکن قضا د روجې به پوره کوي. کو هغه پاکه صفا شي او د مونځ د کولو وخت وي، نو بیا په هغې باندې مونځ فرض دی. داسې نه ده چې هغه به د بل مونځ انتظار کوي چې زه د هغې نه به شروع کړم. یعنی که د ظهر د مونځ، یعنی د ماسپښین د مونځ په وخت کې مو غسل کړی وي او په عصر کې لا پنځه منټه باقي وي، نو تاسو زر زر فرض مونځ کولی شئ. داسې نه ده چې په شاور کې مو نیمه ګنټه تیره کړه او چې کله د عصر وخت شي نو زه به مونځ وکړم. چې څنګه صفا شئ، نو زر زر غسل وکړئ او مونځ کول شروع کړئ. او دغه شان د سحر مونځ دی چې اوس نشم پاسېدی، چې زه پاسم او غسل وکړم نو بیا به نور منځونه شروع کړم.
یعنی اوس درته پته لګېدلې ده چې زه پاکه شوی یم.
چې زه پاکه شوی یم، نو په هغه وخت غسل کول دي او بیا منځ هم کول دي. ټیک ده، الله تعالی د توبې کول والو سره محبت کوي او د طهارت والو سره محبت کوي. بعضي خلک غسل ډېر ډیلې کوي، یعنی لیټ کوي. خبر ته پته وي چې زه پاکه شوی یم، خو نه، ماښام به وکړم، سبا به وکړم، اوس خو زه مصروفه یم او منځونه ترینه قضا کیږي. د الله تعالی توبه کول والا او په طهارت کې اوسېدو والا خلک خوښ وي. نو موږ له پکار دي چې د طهارت په حالت کې اوسو. کو بنده د ناپاکۍ په حالت کې وي، یعنی د جنابت په حالت کې وي یا د حیض په حالت کې وي، او چې څنګه د دې حالت نه اوزي، نو فوراً دې غسل وکړي او خپل ځان دې پاک صفا کړي. دغه شان چې کوم غیر ضروري ویښته وي په پرایویټ پارټس باندې، نو د هغې د صفا کولو اهتمام پکار دی. په دې سیزونو توجه ځکه پکار ده چې د الله تعالی په طهارت کې اوسېدو والا خلک خوښ دي. دا ګندګي د الله تعالی نه ده خوښه. بیا چې کوم پیران میران وي او هغوی ډېر څښا اوسي، خلک وایي چې دا خو ډېر رسېدلی خلک دی، ځکه چې هغه ډېر څښا وي. د دې ځای نه تاسو ته پته لګي چې د الله تعالی خو طهارت والا،
یعنی صفا خلک یې خوښوي. او داسې نه ده،
څښا چې بنده سخاو یو لوی لوی ویختو وي دا غوی تصویرونه خلکو ایستلی وي چې دا ډیر غټ پیر صاحب دی او د دو ډیر موریدان دی. ګورئ کنه د دو خو د دنیا هوش هم نشته، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات مقام د الله سره بل د چا دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره صفائی پسند وو، یعنی دا غوی به د صفائی ډیره خوښه وه، طهارت والا وو. یعنی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپلو بیبیانو سره تعلق وساتو او د خوب نه مخکې به کو غسل نه کړو نو ودو به وکړو. یعنی دا یو ریکمینډډ خبره ده، د دې خبرې ترغیب ورکړی شوی دی، یعنی دا یو د خوښي خبره ده. او دا احکامات چې دي نو د یو پرایویټ ژوند سره تعلق ساتي، د چا هیڅ کله ختمیږي او کله نه ختمیږي، څوک په بندو کمرو کې څه کوي څه نه کوي، د دې الله تعالی نه علاوه بل هیڅ چا ته هم پته نشته، یا هغه دوو بندیانو ته پته وي او یا الله تعالی ته. چې کله دا احکامات ورکړی شي نو په دې به هغه بنده به په دې عمل کوي چې د هغو دا یقین وي چې د الله تعالی یو ذات دی او هغه ماته ګوري. نساؤکم حرث لکم، ښځې پټي دي ستاسو. داسې ولې ویلی شو چې ښځې ستاسو پټي دي؟
ځکه چې د ښځې او سړي چې کوم تعلق دی نو هغه ډیر زیات مماثلت لري. لکه څنګه تعلق چې د یو کسان د خپل پټي سره وي، کسان په خپل پټي کې تخم اچوي، لیکن د تخم اچولو نه مخکې هغه ځمکه تیار کړي، اول ځمکه واړوي او بیا پکې خواري کوي. دا ډیر زیات ښکلی مثال دی. دا د هغه ریلیشن شپ، یعنی تعلق، عکاسي کوي د ښځې او سړي. ځینې ښځې دا خبره نه خوښوي چې موږ ته پټي ولې ویلې شوي دي. دلته هغې له د پټي سره په تشبیه ورکولو کې د ښځې د قیمت اندازه لګېدلې ده، ځکه چې د یو سړي په زړه کې د خپل پټي ډیر قدر وي. نن هم چې د چا ځمکې وي نو هغوی وایي چې موږ زمیندار یو، ډیر په فخر باندې دا خبره کوي چې موږ د ځمکو خاوندان یو. نو پټي د هغوی ځمکې وي او په کومه ځمکه کې چې فصل کیږي نو د هغه ځمکې د هغوی سره ډیر زیات قدر وي، او وایي چې موږ خو د ځمکو مالکان یو. د بنجر یعنی شاړې ځمکې خبره نه ده، فصل والا پټي چې چا سره ځمکه وي نو هغوی بیا په هغې باندې ډېرې لویانې کوي. او دلته ښځې وایي چې موږ ته پټې ولې ویلې شوې دی. نو ګورئ په دې کې ډېره زیاته ښکلې اشاره ده.
په پټي کې به هغه تخم اچوي او هغه به لویږي. دغه شان سړی چې د خپلې ښځې سره تعلق ساتي، ځمکه تیاروي، نو هغه هم تخم کړي، نو بیا الله تعالی هغو له د اولاد په شکل کې فصل ورکړي. نو دواړو مثالونو څومره د یو بل سره مماثلت دی. او د پټي ویلو وي، قیمت وي، نو ښځه یو قیمتي شی دی. دا خو نه دي ویلې شوي چې هغه ستاسو د خپو پیزار دی، د یو قیمتي څیز سره هغې له تشبیه ورکړی شوی دی. او چې کله کسان فصل ریبي، یو دهقان فصل ریبي، نو هغه څومره خوشحاله وي، څومره ښکلي ښکاري. دغه شان د یو سړي د خپل اولاد سره څومره محبت وي، او پټې څو څو ځله فصل ورکوي، دغه شان د ښځو هم ډیر بچي کیږي. نو دا خو یو ښکلی مثال دی، او ښځو ته پکې خپله بې عزتي ښکاره شوه، ځکه چې نن د ښځو په ازادۍ باندې دومره خبرې کیږي، نو هغې ته دا هم خپله یو ازادي ښکاري چې که موږ بچي پیدا کوو او که نه، که سړي ته ځان پرېږدو او که نه. حالانکه ښځې له دا سوچ کول پکار دي چې کله د هغې نکاح وشي نو په نکاح کې په اصل کې تاسو یو کانټراکټ کړی وي، یعنی د دې خبرې رضامندي مو شو کړی وي چې یو سړی ستانه فایده اوچتولی شي او ته د هغو نه فایده اوچتولی شي. نو د دواړو د یو بل نه د فایدې د اوچتولو عهد کړی وي. الله تعالی چې کوم حدونه ایښي دي، نو په هغه حدونو کې دننه د یو بل نه د فایدې اوچتولو معاهده یې کړی وي. او د هغې نه پس دا ویل چې نه، په ما باندې د هیچ چا حق نشته، ستا رایټ د هغو په جیب باندې دی چې د هغو نه درته پیسې میلاو شي او بس خرچ کړي، لیکن دا و حق نشته که چېرې ستا رایټ شته.
هغو ته له پخه طریقه سره په کور کې ځای درکړی دی، لیکن دا هغو حق نشته. داسې خو نه وي، د دواړو حقوق او فرایض دي، او مخکې به په دې باندې خبره کیږي او په دې خبره پوهېدل دي چې د نکاح مطلب او مقصد څه دی، د دې څه ذمهداری دي، زموږ څه حقوق دي او زموږ څه فرایض دي.
د ازادۍ په صورت کې دا ویل چې د خاوند خو په موږ هیڅ حق نشته، او کچرې د نن ورځې د ښځې دا سوچ وي چې واده خو یو بیکاره شی دی، یو مصیبت دی، او زه په دې مصیبت کې نختل نه غواړم، نو یاد وساتئ دا خبره چې الله تعالی موږ له په یو دومره غټ چې الله تعالی موږ له یو دومره غټ نعمت راکړی دی، نو په دې کې د الله تعالی د طرف نه رحمت دی، ځکه چې په کومو معاشرو کې ودونه ګران شي یا ودونه هغوی د خپل ځان دپاره یو مصیبت ګڼي. نو نن د هغوی حالات وګورئ، لږ شان کمپیریزن وکړئ.
چې یو مسلمانه جینۍ واده شي او خاوند هغه خپل کور ته راولي، د هغې د حفاظت ذمهداري واخلي، د هغې مال، د هغې جان او د هغې د عزت تحفظ کوي، حفاظت یې کوي، دا د هغه سړي ذمهداري شي. مور او پلار خو هغه رخصته کړي، هغه خاوند دی او هغې له د هر طرف نه سیکیورټي یعنی تحفظ ورکوي، د دې د بچ کېدو حفاظت کوي، د هغې د خوراک څښاک انتظام کول، د هغې د اوسېدو انتظام کول، د هغې د هر قسم خطرې نه په بچ کېدو باندې انتظام کول، دا د سړي ذمهداري ده. ښځې ته نه دي ویلی شوي چې تو لاړه شه او پیسې وګټه، تو به بیلونه ورکوې او سودا یعنی ګروسري به زه کوم. مسلمانان په اصل کې خپل دین نه پېژني، نو ځکه او ښځې غریبانانی که هغوی ته د خپلو حقوق پته ولګېدی، نو بیا به هغوی وی چې زموږ دپاره د اسلام قانون راولئ، ځکه چې په دې کې خو زموږ دپاره ډېره غټه فایده ده او په دغه بل قانون کې خو زموږ نقصان دی. دا هر څو به یو سړی پرووایډ کوي، مهیا کوي، بیلونه به هم سړی ورکوي، ګروسریز د سړو ذمه داري ده، د هغې علاج، معالجه، د هغې جامه پیزار، خوراک څښاک، د هغې د هر څو سړی ذمه دار دی.
په دې باندې د پیسې هیڅ قسم ذمه داري نشته او په هغو باندې د هغې سیکیورټي ده، د هغې ذمه داري ده، دا د سړي دي، دا ټولې ذمه دارۍ. د هغو په موجودګۍ کې د یو بل سړی هغې ته غږ نشي کولی. بیا چې د هغې کوم اولاد پیدا شي، نو هغې له بیا سړی خپل نوم ورکړي، داسې نه پرېږدي، او بیا د هغو د هغه اولاد نان نفقه هم د سړي ذمه داري وي. نو ښځو ته خو هیڅ هم نه دي کول.
که تاسو بل طرف ته وګورئ، نو یو ښځه اوله سړی ګوري، ولی خو د هغې وینه، بیا هغه د دې سره اوسېږي، هغه وایي چې زه در سره واده نه کوم، اوله به در سره ووسم، زه به ګورم چې ته څنګه یې، ښه فایده ترینه واخلي، بیا بچی هم پیدا شي، بیا د سړی بل څوک خوښ شي او ښځې ته وایي چې زه ځم، او بیا هغه جینۍ غریبه جاړي. یو سپین انګریزه وه او هغه ډېره زیاته پریشانه وه.
ما تی نه تپوس وکړو چې څو شو، نو هغې جوړا کوله چې زما بوی فرینډ چې زما سره اوسېدو د دومره مودې نه، نو هغه زه پرېښودم او ولاړو. هغه غریبه دومره پریشانه وه چې اوس به زه څه کوم، څوک به ګورم. نو د هغې دپاره د هغې په سر باندې دا یو بله ذمه داري راغله، سړی کتل، اولاد یې نه و. اکثر تاسو ګورئ چې د هغې بچی پیدا شي، بیا تینه سړی لاړ شي او مور بچی لویوي، بیا هغه ځان له بل سړی وګوري، بیا هغه دا خپل کور ته راولي، بیا هغه هم دا استعمال کړي او لاړ شي ترینه، بیا چرته په ژوند کې هغې ته چرته یو ذمه دار سړی میلاو شي، هغه و سره واده کولو ته تیار شي، او د دې بیا د خوشحالۍ نه اوښکې بهېدل نه ودرېږي. چې شکر دی چې څوک را سره واده کولو ته تیار شو، نه هغوی د بچو ذمه داری اخلي او نه د جینۍ سره واده کولو ته تیارېږي. هر یو راضي او استعمالوي او بیا ترینه ځي، او زموږ ښځې د دوی په شان جوړېدل غواړي چې داسې ازادي راته میلاو شي. نو دا ازادي نه ده، دا خو په ځان باندې مصیبت اچول دي. دا ازادي نه ده، دا خو نقصان دی، دا خو غلامي ده، دا د هغو غلامي کوي. الله تعالی ښځې له څنګه مقام ورکړی دی تاسو وګورئ. هغو ته یې فرمایلی دي چې دا ستا حرس دی، پټې دی، فأتوا حرسکم انا شئتم، لاړ شئ پټي ته د کوم ځای نه چې تاسو راتلل غواړئ، راشئ پټي ته د کوم ځای نه چې تاسو راتلل غواړئ، یعنی چې کله هم او څنګه هم تاسو راتلل غواړئ، په کوم پوزیشن کې هم چې تاسو غواړئ، لکه ما چې درته وی، لکه څنګه چې الله تعالی حکم ورکړی دی، کو هغه هر پوزیشن وي نو راتلی شئ، کو په ناسته وي، کو په ولاړه وي، کو په ملاسته وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، کو یوه ښځه اوړو هم اغږي او په تنور باندې ولاړه وي، ډوډۍ پخوي او د هغې خاوند هغې ته آواز وکړي چې راشه د ضرورت دپاره، نو هغه دې هغه کار پرېږدي. یعنی هغه دا نه شي ویلی چې نه زه مصروفه یم، انا شئتم، که هغه هر وخت وي، که هغه هر څنګه غواړي. نو امید دی چې تاسو به پوه شوي د ځای په باره کې، ځای یو دی او د هغې نه علاوه نورې لارې نه دي صحیح. په دې پوهېدل دي الله تعالی چې کوم ځای د دې کار دپاره جوړ کړی دی که نه، په کوم ځای کې چې حیض راځي نو هغه ځای به استعمالیږي، د دې نه علاوه نور ځایونه صحیح نه دي. هغه د الله تعالی په نزد ګناه والے کارونه دي. وقدمو لانفسکم، نو وړاندې ولېږئ د خپلو نفسونو دپاره. او د دې دوه معنی دي، یعنې د دې تعلق سره چې کوم اولاد پیدا شي نو د دې مقصد په کار ده چې د اولاد حصول وي، ځکه چې اولاد تاسو د ځان دپاره مخکې لېږئ د خپل بوډاوالي دپاره. د اولاد تاسو ته ضرورت وي، هغوی بیا ستاسو خیال ساتي. دویم مطلب د دې خبرې دا دی چې د آخرت دپاره مخکې ولېږئ، یعنی دا هر څه چې کوئ نو دا د خپل آخرت دپاره مخکې ولېږئ. الله تعالی مه هېروئ په دې هر څه کې. واتقوا الله، او د الله تعالی نه یریږئ. واعلموا انکم ملاقوه وبشر المؤمنین، او ځان پوه کړئ چې الله تعالی سره به تاسو ملاقات کوئ. دا خبره مه هېروئ چې تاسو ته د الله تعالی سره ملاوېدل دي. د دې دپاره تاسو مخکې ولېږئ، یعنی چې کوم حرام سیزونه دي د هغې نه ځان بچ کړئ. کوم شی چې الله تعالی منع کړی دی نو د هغې نه بچ کېږئ، ځان بچ ساتئ او نیکیانې کوئ، ځکه چې ثواب مخکې لاړ شي. ستاسو چې کوم اولاد دی نو د هغوی داسې تربیت وکړئ چې هغوی ستاسو دپاره صدقه جاریه جوړ شي، چې هغوی مو هلته هم په کار راشي. نو دا تاسو د اولاد په صورت کې لېږئ او د نیکۍ په صورت کې هم مخکې لېږئ. هم دا دوه سیزونه دي چې د انسان دپاره صدقه جاریه جوړیږي. نیکیانې هم ستاسو په اکاونټ کې جمع کیږي، دا هم تاسو د ځان دپاره لېږئ، او د اولاد په صورت کې هم په دې دنیا کې هم د بوډاوالي سهاره جوړیږي. او که نیک اولاد وي نو صدقه جاریه جوړ شي، نو دا خو د ځان نه مخکې لېږل دي که نه. نو الله تعالی نه یریږئ. تقوا په دې ځای باندې هم د تقوا په باره کې اوی، ولی ځکه چې د ښځې او د اولاد چې څه هم تعلقات دي د دې بل هیچ چا ته پته نه لګي. په دې کې انسان له دا سوچ پکار دی چې الله تعالی ما ته ګوري، چېرته الله تعالی په دې خبره زمانه ناراضه نه شي. که یو ښځه خاوند په سوکار باندې د یو بل نه راضي هم وي او هغوی داسې کار کوي چې هغه صحیح نه وي، لیکن په دې خبره پوهېدل دي چې د الله تعالی په نزد دا کار څنګه دی، داسې نه ده چې زما ښځه او زو راضي یو نو مونږ چې څه هم غلط کار وکړو نو ټیک ده. لکه که یو ښځه نه منع کوي او سړی بله لارې اختیار کړي، نو ډېر داسې سیزونه راغلي دي نن سبا چې هغه استعمالېدی شي د دې کارونو دپاره. ما ته کلیر ویل ضروري دي، یعنی دا خبره ما ته کلیر پکار ده. لکه داسې سوټویز دي، ګنده یعنی فحش فلمونه دي، دا ټول سخت د ګناه کارونه دي. نو تاسو ویریږئ د الله نه. تاسو ته پته نه ده چې الله تعالی تاسو ته ګوري او تاسو ته د هغو سره ملاقات کول هم دي. نو څه به کوې چې کله ته د هغو په مخ کې ودرېږې؟ څه جواب به ورکوې د دې کارونو؟ وبشر المؤمنین، او ایمان والو له خوشخبری ورکړئ چې څوک دا احکامات مني په دې باندې ایمان راوړي، چې څوک په دې سیزونو پوهیږي او غلط کارونه پرېږدي او د الله تعالی خبره ومني، نو د هغوی دپاره خوشخبری ده. کوم سیزونه چې الله تعالی حرام کړي دي یا یې ویلي دي د هغې په باره کې چې دا د ګناه کارونه دي، نو د هغې نه منع کېدل او په هغې باندې توبه کول، که د چا نه په تېر ژوند کې شوی هم وي، نو الله تعالی د توبې والا سره محبت کوي. ځینې داسې ګنده کارونه دي چې انسان ته خپل فطرت وایي چې دا څخه کارونه دي، نو د هغې دپاره د چا نه د فتوا اخیستو ضرورت نه وي. تاسو ته خپل دننه نه آواز راځي چې دا کار غلط دی، دا کار صحیح نه دی، دا ځای د دې کار دپاره نه دی. د انسان ضمیر هغو ته وایي، نو د هغې نه بنده ته وتل پکار وي، منع کېدل پکار وي. داسې نه ده چې خلکو ته په کتو سره د هغوی پېښې شروع کړو.
د دې خلکو نه خو نه خلق خلاص دی نه ترې نه زناور خلاص دی، د دوی خو هر کار الټه دی، په دې هیڅ پابندي نشته، نه دی د الله تعالی د کتاب نه هدایت اخلي، نه په دې باندې د شریعت ته طرف نه سو پابندي شته، د یوې خبرې پروای نشته، نو د دوی چې څومره رضی وي نو هغه کوي، لیکن یو مسلمان خو داسې نشي کولی، ایمان والو له خوشخبری ورکړه، باقی چې څوک کوم خوا تلل غواړي نو ځي دي، چې څوک مني نه، نو دا هغوی سره تاسو څه کولی شئ؟ خوشخبری د ایمان والو د پاره ده، ځکه چې هغوی خبره مني. په دې وخت کې شیطان ډیر په انسان باندې حاوی او زورور وي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا هم خیلی ده چې کله داسې اراده وي د چا نو دا دعا دی وایي، د هغې نه مخکې دي دا دعا وایي: بسم الله، اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا.
چې اے الله، ته موږ او زموږ اولاد د شیطان نه بچ کړي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کو بیا د دغه تعلق نه کوم بچی پیدا شي نو بیا به هغه وړوکي ته شیطان هیڅ قسمه نقصان نشي رسولی. نو د هغه وخت نه د شیطان نه حفاظت کول، نو د هغه وخت نه د شیطان نه حفاظت کول دي. نو امید دی چې په دې دوو آیاتونو به پوه شوی یې، د دې ښځو سره تعلق دی، د هیز په خبرو باندې هم پوهېدل دي، یعنی په دې کې د ښځو سره تعلق ساتل دي، د هیز په خبرو باندې هم پوهېدل ضروری دي، او پټي ته د تلو طریقه هم په دې کې اختیار دی، خو د ځای د بدلولو اختیار نشته. او څه ضروري وي وقدموا لانفسكم، یعنی دا کار انسان د خپل لذت لپاره کوي، لیکن د دې مقصد صرف لذت خو نه دی پکار، بلکې چې د دې د بنده دا مقصد وي چې اولاد ترینه حاصل کړم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، او الله تعالی تاسو ډال مه جوړوئ د خپلو قسمونو دپاره. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یعنی چې نه تاسو سنیکی کوئ او نه تاسو تقوا اختیاروئ او نه تاسو صله کوئ د خلکو په منځ کې. دلته په اصل کې نه لفظ چې دی نو هغه حذف دی، یعنی د الله تعالی قسم خوړل او د نیکۍ د کارونو نه منع کېدل، یعنی د تقوا د کارونو نه منع کېدل، د صله کولو نه منع کېدل، دا مه کوئ. تاسو د الله تعالی د نوم نه ولې ډال جوړوئ؟ دا څو قسمونه خوړل منع شوي دي. ظاهره ده چې قسم خو صرف او صرف د الله تعالی د نوم بنده خوړی شي. یو مسلمان ته پته ده چې د الله د نوم نه علاوه تاسو د بل چا قسم نشئ خوړی. زما پر رسول قسم، زما د خپل زوی په سر قسم، زما ستا په سر قسم، زما په خپل سر قسم، داسې قسمونه خوړل شرک دی، یعنی د الله تعالی نه علاوه د بل چا په سر قسم خوړل دا شرک دی. صرف د الله تعالی د نوم قسم بنده خوړی شي. نو چې کله تاسو د الله د نوم قسم خورئ نو دې نیکیانو نه د منع کېدو کوشش مه کوئ. لکه خلک چې وایي زه د الله قسم خورم چې د نن نه پس به زه ستاسو چرته هم خبرې نه کوم، ستاسو سره چرته هم خبرې نه کوم. یا که څوک وایي چې ما خو ډېر د دې دوو بندیانو په منځ کې د صله کولو کوشش کړی دی او په دې کې مونږ خلکو ته خراب ښکاره شوي یو، زه د الله قسم خورم چې زه به چرته هم په منځ کې د دواړو را نه شم، مونږ پکې مختورن شو، زما توبه ده. یا که سړی وایي چې زه قسم خورم چې زه به ستا د مور سره چرته هم خبرې نه کوم، نو دا ټول د نیکۍ نه د لرې کېدو قسمونه دي. نو الله تعالی وفرمایل چې تاسو د الله په نوم قسم خورئ، په خرابو باندې قسمونه خورئ، د نیکۍ نه د منع کېدو دپاره، د صله نه کولو دپاره. الله تعالی ډال مه جوړوئ. د الله تعالی نوم د دې دپاره نه دی چې تاسو د هغو په نوم باندې ځان د نیکۍ نه بچ کړئ. یعنی اکثر مونږ په غوسه کې راشو او داسې خبرې وکړو، نو که چېرې داسې خبرې څوک د خولې نه وباسي نو بیا د دې کفاره ادا کول پکار دي. بعض علما وایي چې که تاسو د نیکۍ نه د لرې کېدو دپاره قسم خوړلی وي نو د هغې هېڅ کفاره نشته، او بعضې وایي چې کفاره ورکول پکار دي، او د کفاره په باره کې په سورۃ المائده کې په آیت نمبر 89 کې راغلی دی چې لس مسکینانو له تاسو خوراک ورکړي یا لس مسکینانو له کپړه ورکړي یا یو غلام آزاد کړي. او نن چونکې غلامان نشته او که څوک د لس مسکینانو خوراک نشي افورډ کولی او که لس مسکینانو له کپړې هم نشي ورکولی نو بیا دې هغوی درې روجې ونیسي. اولنی آپشن څه دی؟ لس مسکینانو له خوراک ورکول، او دا هر څوک کولی شي. نو دا دې وکړي بنده او قسم دې مات کړي. داسې نه ده چې په هغه قسم باندې بنده ونخلي. په دې کې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه مثال هم ملاویږي چې کله هغو د هغو په لور باندې تهمت، یعنی په حضرت عائشه باندې تهمت لګېدلی و، نو په هغې کې د هغو یو رشته دار مستاح، په دې کې د هغو یو رشته دار و چې نوم یې مستاح و، او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به د هغو د کور خرچه چلوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغوی د کور د چلولو ذمهداري اخیستې وه. او تاسو د دې خبرې اندازه ولګئ چې د یو پلار معصومه لور وي او په هغې باندې څوک د دروغو الزام ولګوي نو د هغو به څو حال وي، او خاص طور چې هغه رشته دار په هغې الزام ولګوي چې د چا د کور خرچه د هغو په لاس کې وي. که زموږ په رشته دارانو کې څوک داسې کار وکړي چې د هغوی موږ مدد کوو او هغوی په موږ پورې خبرې وکړي یا په موږ پسې غلطې خبرې وکړي نو بیا موږ له څومره غصه راځي. په نورو خلکو هم غصه راځي، لیکن په هغو باندې راله څومره ډېره غصه راځي چې زه د دوی سره څومره حوالې کوم او دوی ما بدناموي. نو حضرت ابوبکر رضی الله عنه قسم خوړلی و چې د نن نه پس به زه د مسته چېرته هم مدد ونه کړم. نو الله تعالی په سورة النور کې آیتونه راولېږل چې ولې خلک دا خبره نه غواړي چې زه هغه معاف کړم. نو هغه وایي چې ها، زه غواړم چې ما الله تعالی معاف کړي. نو هغه بیا دا قسم مات کړی و. نو چرته هم د نیکۍ نه د منع کېدو قسم مه خورئ. که په غوسه کې مو داسې قسم خوړلی وي نو هغه فورا مات کړئ. او بعضې وخت ښځه او خاوند هم په غوسه کې راشي او داسې قسمونه وخوري، نو داسې قسمونه ماتول پکار دي.